ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاسته سو کوربایم نیک پیرځونه او سلامونه مې قبول کړي. په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه واوري او په دویمه نیمایي کې درته اول د نړۍ رنگونه او بیا د مدرسو په اړه خبرونه وړاندې کوو. خو په سر کې د بوریوال کاکړنه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی وای په اقتصادي لار کې به بدلون ونه مني. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډان وای د کندوز پر روغتون برید یو تیروتنه و او د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د هواد په لویدیز کې لږ تر لږه د یاغیانو څلور مرکزونه په نښه کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تیر ماښام منظور کړي مشترکه قرارداد کې خبرداري ورکړې دي چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژه کې به بدلون ورته منظور نه وي. قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپا ولوست او ویل چې وزیر اعظم نواز شریف باید د وعده سره سم د پښتنو او بلوڅو سیمو څخه تیرېدونکو مغربي لارې ته لومړیتوب ورکړي.
وفاقی بجت د مغربی لاری په اړه شکونه را پرول دي. بجت کې زیاتې پیسې د مشرقي لاری لپاره مختص شوې دي. د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 18مه د اقتصادي راهداري په اړه په ټولګوندیزه غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلې او په هغه دی په مکمله توګه عمل وکړي شي.
په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې پرون خبري اعلان وویل چې په دې لار کې بدلون نه دی سوی. خو پښتانه سیاستوال وایي چې دا سوی نو په بجټ کې ولې مغربي لارې لپاره پیسې نشته. د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مازیګر په پېښور کې د یو مظاهره په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو لپاره د موجود اف سی آر قانون ختم کړل سي. د مظاهره مشر اقبال افریدی مشال رادیو ته وویل چې قبایلو ته د هم هغه سیاقونه ورکړل سي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري.
په قبایلی علاقو کې نور نه اختیار غواړو نه د انګریز قانون غواړو. هلته موږ یا جدا صوبه غواړو یا پاټا کونسل غواړو یا په صوبه کې زم کېدل غواړو. دا ډومبېری لیدا که زموږ مطالبې حل نشوي او ونه منل شوي موږ به روزانه چې کوم دی د احتجاجي ریلیم کوو. په هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنه شروع.
په اف سی آر قانون کې د پیپلز ګوند تیر حکومت په وخت کې د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا ځینې بدلونونه سوي وو. خو د بشري حقونو ادارې او سیاستوال وایي چې دا د پبش په ډول ختم کړل سي. د پاکستان لوی عدالت یا سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې ملزم ممتاز قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده او د اسلام آباد های کورټ هغه پریکړه یې رد کړې ده په کوم کې چې د ممتاز قادری د مقدمې د ترهګرۍ دفاع لری کولو غوښتنه شوې وه. سپریم کورټ کې د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزې جرګګۍ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د ملزم لخوا د مرګ سزا ختمولو د درخواست د مقدمې اورېدنه وکړه. د یادونې وړ ده چې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنورۍ د میاشتې پر څلورمه نیټه په اسلام آباد کې ممتاز قادری وژلی و. د افغان ولسمشر له دفتره پرون خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې په شمالي ولایتونو فاریاب کندوز او بدخشان کې جنگیدونکو ترهګری ډلې د نشئی توکو د کاچاکیانو او پردیو ګټو لپاره جنگیږي. د خبر پاڼې په وینا د کندوز د حالاتو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې غونډې ته هغه وویل چې افغان له یو داسې غدار او مکار دښمن سره مخامخ دی چې له بهرنیو سرچینو او نشئی توکو کو ورته پیسې رسیږي او د پردوی ګټو لپاره افغانان ځپي. نوموړي افغان امنیتي ځواکونه استایلي چې د هیواد د پرمختګ لپاره د ترهګرۍ خلاف کلکه مبارزه کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل وایي د کندوز د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون برید یو تیروتنه و. د اکتوبر پر درېمه په کندوز کې پر دغه روغتون بمباری کې لږ تر لږه 22 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپي سوي وو. جنرال جان کیمپل پرون د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو په کمیټې کې څرګنده کړې چې د امریکا پوځ هیڅکله په ارادي ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسي کولای. نوموړي زیاته کړه چې د خپلې قوماندې لاندې ځواکونو ته یې لارښوونه کړې چې د کندوز په شان نورو تیروتنو څخه د مخنیوي لپاره دي نوره روزنه ترلاسه کړي. د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایی بریدونو په ملاتړ د هیواد په لویدیځ کې لږ تر لږه د یاغیانو څلور مرکزونه په نښه کړي دي. په برتانیا کې میشتي د شام د بشري حقونو ډلې نن وویل چې روسي الوتکو د شام په دوو صوبو کې لوی بریدونه کړي دي. یاد ډلې ویلي چې روسي جنگي الوتکو یو برید په هما او درې په ادلب صوبه کې کړي دي. تر اوسه په دې تازه بریدونو کې د مرګ ژوبلې تفصیل نه دی په ډاګه سوی. د بشري حقونو د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په لومړي ځل د یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه او مځکني عملیات سره ملګري وو. د ترکیې ترڅنګ د لویدیځ یو شمیر هیوادونه روس تورنوي چې یوازې داعش نه بلکې په شام کې د حکومت ټول مخالفین په نښه کوي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش پر ضد جګړه کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له رابعه اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپیه او په 1.85 روپیه او 80 پیسې. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.19 روپیه. یو ریال په 20 روپیه 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپیه 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه 10 پیسې او په 28 روپیه 45 پیسې. یو افغان په 1 روپیه 2 شپېته پیسې او په 1 روپیه 1.75 پیسې او په 1 پاکستانی روپیه 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د زیارت په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 20، بنو کې 24 او 21 او په کوټه کې 1 او 43 وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه د کرنسیو بې او موسم حال اورېده. په روانه غړی کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی یو متفقه قرارداد منظور کړی چې پکې د مرکز نه د کاشغار نه گوادر ته د اقتصادي لارې په برخه کې د دې صوبې د حق غوښتنه شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي غړی جعفر شاه په دې حق لوایي
اوس چې د نقشونه او د پلاننګ ډیویژن نه کوم ډیټیل راغله او هغه کې پختونخوا مکمل طور پر نظر انداز شوې ده.
په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون خلاف تحریک انصاف ګوند مظاهره کړې. په دغه موقع مظاهره کوونکي یو قبایلي ځوان وویل
زچه مراد غیر نه درات تر کوزیګم نو زدی شتګردیم زچه را کوزیګم زشن خاتکار چاته نشم غونه زده خیبریم زده فاتایم زده وزیرستانیم آیا زه مسلمان نه یم آیا زده پاکستان حقوق ولا نه یم.
او د پاکستان پر سینټ کې د ترهګرۍ خلاف پلان په اړه بحث شوه دی. نو ریپورتونه هم لرو. د دې غړې په دویم انیمای کې به اول هفته وار خبرونه د نړۍ رنگونه واوري او ورپسې مدرسې خبرونه کې به واوري چې په متحده عرب اماراتو کې د مذهبي چارو مشیر په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره څه تجویز کوي.
اوله چې د غاده مکشیک یا د دولسم سنف پورې دنیوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی.
د هر ساوري دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی چې پکې تاسو ته اول خبرونه مواوره ولو په خبرونو کې مواوره دل چې تیر ماخام د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو یو متفقه قرارداد منظور کړو. په هغه کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین سره د اقتصادي لارې د منسوبې په لړ کې د پښتنو سیمه د پام نه نوباسي. که څه هم په دې وروستیو کې مرکزی حکومت ویلي وو چې د ټولو صوبو اندېښنې به په پام کې نیسي، خو د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړو ویلي دي چې دغه وعده عملی شوی نه ده. په دې حق له پیښور نازم خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په دغه قرارداد کې وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د مئی 28 په ټولګوندی غونډه کې د خپل لوس سره سم د اقتصادي رهداري د منصوبه د پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان جنوبی پنجاب او جوب د لاري سرته ورسوي. دا قرارداد د قومي وطنګون سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته سپدا ډول وړاندې کړو. وفاقی بجټ د مغربي لاري په اړه شکونه راپارول دي. په بجټ کې مختص شوی زیاتې پیسې د مشرقي لاري لپاره مختص شوی دي. د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 28 د اقتصادي رهداري په اړه په ټولګوندیزه غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلی و په هغه دی په مکمله توګه عمل وکړی شي او د ټولګوندیزې غونډې د فیصلې نه سرغړونه به د پښتونخوا ولس ته قبوله نه وي. هم په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
وسته نقشونه او د پلانینګ ډیویژن نه کوم ډیټیل راغله او هغه کې پښتونخوا مکمل طور پر نظر انداز شوی ده. دا ټول چې سونه پاور هاوسز دي دا پاغه طرف جوړیږي، انډستریل زونز په ټول پاغه طرف باندې جوړیږي. وسته چې کومې پیسې خلی دي د ویسترن روټ لپاره یو ټریډ نشته، هغه ټولې پیسې چې دي د ایسترن روټ لپاره خلی دي په 2015-16 بجټ کې. پنجاب چائنا کوریډار ځکه چې پاغه کې نورې چې درې واړه صوبې دي هغه مکمل طور پر محرومه پاتې شوې دي.
او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې کله دوی د وفاقي حکومت سره د صوبې د حقونو خبره کوي نو هغوی په سازشي نظریو ځان خلاصوي. ما په اسلام آباد کې وفاقي وزیر احسن اقبال ته وویل چې خلک دا فکر کوي چې تاسو د اقتصادي رهداري لارې بدل کړی دا، نو هغه وویل چې نه، دا داسې نه ده، خو دا د قسمت د بدلولو یو منصوبه ده او هندوستان دا خبره نشي زغملی. زما په اند د مرکزی حکومت دا ذهنیت سم نه دی چې که خلک د خپلو حقونو خبره کوي نو مرکزی حکومت د دینه سمدستي د سازش یو نظریه جوړوي. تیر ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقتصادي رهداري په اړه په دې قرارداد کې په دې خبره اندېښنه څرګنده شوې ده چې په عملي توګه وفاقي حکومت په خپل لوز عمل نه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د پاکستان صدر ممنون حسین ویلی هغه ټول خبرې دروغ او بی بنیاد دي چې د گوادر کاشغر اقتصادي لاره د جوب او خوښا سیمونه اړول کیږي. د په خبره دغه لاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د دې لارې تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولست رسیږي. خاغلی ممنون حسین دا خبرې د کوټې په دوه ورځني سفر د مشرانو خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړي چې زمون خبریال خدای ناصر یې د ریپورت کې حال راکوي.
د سېشنبې په ماښام د کوټې د مشرانو خبریالانو له یوې ډلې سره په خبرو کې ممنون حسین وویل د گوادر کاشغر کوریډور تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولس ته رسي او د دې لارې په بدلون کې ټولې خبرې غلطې او بې بنسټه دي. زه تاسو ته باور درکوم چې د دې کوریډور تر ټولو زیاته ګټه به بلوچستان ته رسي. ډېر خلک داسې خبرې کوي چې پکې یې یوه داوه چې د کوریډور لاره بدله سوي، داسې یې کړي او داسې سوي. د کوریډور لاره هم هغه ده او هیڅ بدلون پکې راغلی نه دی. صدر ممنون حسین په خپلو خبرو کې وویل د گوادر کاشغر کوریډور له لارې به نه یوازې د بلوچستان او پاکستان ولس ته ګټه رسي، بلکې د ده په خبره له همدې کوریډور څخه به ګاونډي هیوادونو لکه افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته هم ګټه رسیږي. ممنون حسین چې له خبریالانو سره په خبرو کې یې بیا بیا د درغلۍ پر ضد خبرې کولې، خو کله چې د یوه خبریال لخوا د مهران بانک د لوټلو د ذمهوارو کسانو پوښتنه وسوه، ممنون حسین سخت غصه او هغه خبریال ته د سپریم کورټ لاره وښوده. تر دې وړاندې کله چې د پاکستان صدر ممنون حسین د سېشنبې په سهار کوټې ته راتلو، نو د ښار ټول لوی لوی سړکونه د امنیتي خطر له امله تړل شوي وو چې د ښار اولس ټول ورځ له سختو ستونزو سره مخامخ وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو لپاره رایج قانون اف سی آر د ختمولو په لړ کې تحریک انصاف ګوند پرون مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا قانون دې ختم کړي شي، ځکه چې د دې له وجې یو کس د یو کس په جرم کې پوره قام او قبیله او کلو ته سزا ورکول کیږي. دغه مظاهره کوونکو وویل چې دې قانون د قبایلی سیمو د ټولنیز او سیاسي پرمختګ مخه نیولې ده. د پیښور نزلاند یوسف زی په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د قبایلی سیمو د سانګې د اف سی آر په ضد په دې لاریون کې په سوونو قبایلي وګړو ګډون وکړو. د لاریون مشري کوونکی اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر تر ختمون پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي.
موږ په قبایلي علاقو کې نور نه اف سی آر غواړو، نه د انګریز قانون غواړو. هلته موږ یا جدا صوبه غواړو، یا پاټا کونسل غواړو، یا په صوبه کې زم کېدل غواړو. د صورت دیگر موږ دا ډومبېری لیدا کا زموږ مطالبه حل نشوي او نه منل شوي. موږ به روزانه چکوندې د احتجاجي ریلیم کوو په هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنې شروع.
تحریک انصاف یو بل غړی ډاکټر ګلمن افریدی وایي چې په دې لاریون کې د ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون د دې خبرې ثبوت دی چې قبایلي ځوانان هم د ژوند بنیادي حقونه غواړي.
پاکستان حقوق والا نیم، آیا زده پاکستان خیرخوان نیم؟ افتیار خاتمه من غوارو، افتیار من ده ینگ نوجوانان نغوارو، من افتیار افتیار نده پکار، گو افتیار گوز من نرادا.
د خبري جنسي یو ځوان شاه جهان وایي چې د دنیا په یو سیمه کې هم داسې قانون نشته چې پکې د یو په ګناه نور کسان نیول کیږي.
دا داسې نظام دی چې په ستا په ټول قوم کې په کروڑونو خلک پراته دي چې یو کس غلطي وکړي، مثال یا د حکومت مجرم شي نو حکومت پر او لګي هغه سړی ته پټ شي یا ته هغه شي چاته ته لاړ شي، نو دوی چې کم دی د ټول په کروڑونو خلک په زرګونو خلک را نیسي او جیلونو کې اچي. دا کم نظام دی. دا اوس لکه دا صدر کې مونږ ولاړ یو، صدر کې مثال ته اوس ته صدر اوسېدونکی او تا نه غلطي وشو، مثال د حکومت مجرم شوی او بیا دلته غیر چاپر درته پولیس او خاصدار ولاړ یو تا را نیسي او جیلونو کې اچي، نه خبرې نه اترې.
د قبایلی سیمو څخه د پارلمان غړو فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل قامی اسمبلی ته وړاندې کړی دی چې زیاتره سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان پریس کلب کې د جنوبي وزیرستان ورسره تړلي قبایلي سیمو مشرانو یو غونډه کړې ده چې پکې د هغه قرارداد تایید شوی کوم چې په قامی اسمبلی کې قبایلي استازو وړاندې کړی او پکې یې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کولو غوښتنه کړې ده. په دې هکله نور تفصیل د ډیر اسماعیل خان نه زمونږ خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سلورم په ورځ د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلي پښتونخوا سره لګېدلې سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلی کې قبایلي نمائندګانو د قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم آئینی بل داخل کړی دی. دوی ټول د دغې بل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل.
ایمنم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیخ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو و دے اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے سا دے میجا فاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے زڑمو دا غواڑی چ دا کالا قانون چکم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چکم دا دا خیبر پختونخوا دا
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ٹول ولس واڑو چ مردی بو پشتن خواش زمسو او مجا ایف سی آر یو تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو.
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دا ہے میز غون قبیل دا غوڑی چ میز دا دے کے بی کیسر اعظم شی
دا محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر قوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چ پشتون یوشی دا میز پسینے کے چ کیم خانزار شختای دے دغ استل غوڑی بیا کا غم وی په شریکه وته راوی کا خوشی وی په شریکه وته راوی
مونوم خانواله ده سابقه ایڈیشن ایڈوکیټ جرنل دنن چتورا کا سارو غلی وی دا قبایلی عوام مشهورون سټوډنټون جرنالیست مختلف پېښې ملګری مددا دا ګډین وکړه
دا ملګری غون په دا متفق دي دا غوړي چې قبایلی علاقہ دا په پختون خواشه زم
مونوم سردار جمال الدین دنن چې کیمپ پریس کانفرنس وشه په داشه د شمالي او د جنوبي د رازیندا لکه مروت جندولا دا ټول ایف آر دا ټول سره په شامل وی او ډېر کامیاب او ډېر موثر ډېر مزدور پرس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پکې شه زمشي
د مطبوعاتي غونډه نه د ورسته قبالیانو لاند شنتل یاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دګي بل مخالفت کوي او قبالیون یو ځل بیا د یوشتمې پېړۍ نه د اولسمې پېړۍ د کاڼي دور تا ور تمبوي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او اے ڈیوا
او د ٹویٹر پته دا وی او اے ڈیوا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه مازیګر سرته ورسیږي نو هم په دې سپو به بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شي د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت بلی غرامان پرون سینټ ته د سوالو جواب په سیشن کې ویلي چې د ترهګرۍ خلاف په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد روان دی او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړه کړې شوې اداره نیکټا لپاره هم په روان مالی کال کې 40% بجټ سیوا کړی دی په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال رابع اکرم خان راکوي
د نهي پاور سینټ د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت بلی غور رحمان ویلی دی چې د غون ملک په جیلونو کې د مرګ د سزا د مجرمانو شمیر څه د پاسه شپږ زره دی سینټ ته د سوال او جواب په سیشن کې د داخله چارو وزیر مملکت بلی غور رحمان اویل چې دا وخت د مرګ په مختلفو ځایونو کې لس پوځي عدالتونه کار کوي دا هم اویل چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد په صحیح توګه روان دی د په وینا چې موجوده حکومت د ترهګرې د مخنیوي اداره نیکټا هم فعال کړه او روان مالی کال لپاره د دې ادارې بجټ 40% زیات کړی دی دوویل چې ډېر تر بده دی یو غونډه هم کیږي د دین علاوه د روان کال جنوري میاشت نه تر اگست میاشت پورې په ترهګری سپیخو کې د مرګ جوبلې په اړه د داخله چارو وزیر مملکت وینا و چې 500 او 800 کسان وژل شوي او د زرو نه زیات جوبل شوي دي د زیاده کړه چې د ترهګری 800 او 120 پیخې مخې ته راغلي دي د دې ترڅنګ نوموړي سینټ ته وویل چې په تیرو دوو کالو کې د 50,000 نه زیات قومي شناختي کارډونه هم منسوخ کړی شوي دي ملکي روان د قومي اکشن پلان او حکومتي اقداماتو په اړه د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې د قومي اکشن پلان په اړه د حکومت دا بینه چې دوی به د ترهګرۍ مخنیوي اداره نیکټا مضبوطوي او ورله به یو هیډ کوارټر هم جوړوي خو هغه تر اوسه پورې په نظر را نغلو
د حکومت خپل پرایورټی دي په هغه کې کمه ده بلکې داسې بورد زموږ چې دوی هغه فورسایټ چې دی نو هغه کم دی د دوی ویژن کم دی چې دوی دې سیزن له توجه ورکړي نیکټا لکه فرض کا یو بل داسې پوه حکومت دی او هغه پوهېدی چې په فیوچر کې معاملات څه روان دي نو هغه به د ټولو نه مخکې چې دی نو هغه به وایي چې د ټروریزم په فایټ کې زما
د داخله چارو وزیر مملکت بلی غور رحمان سینټ ته دا هم ویلي و چې دا وخت په پاکستان کې 45,000 افغان کډوال ژوند کوي او د دې نه علاوه په تیرو 8 میاشتو کې د غیر ملکي سفیرانو په شمول 4,090 غیر ملکیان پاکستان ته راغلي دي کوم چې خپل ملکونو ته نه دي واپس شوي
دا مشال ریډیو ده کراچۍ کې مېشت افغان کډوال وایي چې د ښار پولیس دوی د کارډونو او نورو ضروري اسنادو باوجود نیسي او تنګوي خو پولیس وایي چې دوی د قومي اکشن پلان تر مخه د غیر قانوني افغان کډوالو خلاف کاروي کوي د قانوني خلاف نه په دې حقله د کراچۍ نظم خبريال محمد عمران نور حال لکوي
د سن صوبې سر خار کراچۍ کې مېشت افغان کډوال وایي چې د خار پولیس هغوی بې ځایه تنګي او تر دې دمه زیات شمیر ځوانان د پی او آر کارډ لرلو باوجود نیولې او په جیلونو کې بندیوان کړی دي د افغان کډوالو د یو کیمپ مشر حاجی عبدالله مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال د اگست د میاشتې نه راپدې خوا د افغان کډوالو نیول روان دي دا هغه په وینا چې دا مهال شاوخوا 425 افغان کډوال د کراچۍ په بیلابیلو جیلونو کې قید دي
اعلانونه شوی وو چې تاسو بغیر راجستر والا خلق نیسی او د پولیس اداره دی لکه تل چې دی راجستر دی یا بغیر راجستر دی کارت لري یا نه لري افغانان ډیر ونیول.
پاکستان کې د افغان کډوالو د انچارج مرستیال زبی الله وحیدی مشال ریډیو ته ویل چې تر دې د مسلور 125 افغان کډوال په کراچۍ کې پولیسو نیولی د چا د خوشی کول لپاره چې وکیلان هڅه کوي.
دې کې څه هغه څوک دي ډېر په کم تعداد سره هغه کسان دي چې څوک کارډ لري او نور هغه کسان دي چې څوک انرجسترډ کارډ نه لري. نو د دې د دې هغه نه تقریبا 2415 کسان پاتې دي چې دې دو کې بعضي دي خلک دي چې څوک کارډ نه لري او د هغه دو دغه پروسس روان ده د شارپ د وکیلانو په ترو باندې اغیدو جیلونه رها کیږي.
د کراچۍ پولیسو د غټول تورونه رد کړي او مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د آی جی سند د میډیا سیل مشر قمر زیب ستیول چې د قانون ایکشن پلان عملی کول لپاره د غیر رجسٹر افغان کډوالو خلاف کاروایی روانه ده خو مونږ هیڅ یو رجسٹر شوی افغان کډوال نه دی نیولې.
دا هر څه د قومي اکشن پلان روستو شروع شوی. موږ تر دې دمه صرف هغه کډوال نیسو د چا چې یا کارډونه ختم شوی وي او یا پی او آر کارډونه نه لري. د روزانه په بنیاد موږ ته رپورټ راځي په کوم کې چې داسې هیڅ خبره مخې ته نه ده راغلی چې ګنې رجسٹر افغان کډوال نیولی کیږي.
بل اړخ ته یو تند نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د هغه زوی د پی او آر کارډ لرلو باوجود نیولی و څوک چې اوس په ضمانت خوشی کړی شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو تنظیم یو این ایچ سی آر تر مخه دا وخت په پاکستان کې د 1,00,000 نه زیات رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي خو د پاکستان حکومت دا دریځ لري چې هم دومره غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې میشته دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په بلوچستان اسمبلی کې پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړی دا چې په کې د آزاد کشمیر د حکومت د هغه فیصلې غندنه شوي چې د دوی په خبره هلته کې خواوشه 600 پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته یې د کشمیر پرېښودلو امر کړی دی. د نصر الله زیری سره زموږ خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي، راځي چې ورته غوږ شو.
نن دا زمور د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمائندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي لتیرو اویا کالو راهیسي اتیا کالو راهیسي چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو، نن د کشمیر شاه د میرپور سرباسي ډوډیال سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانوني سیل کړی دي.
تاسو د معلوماتو مطابق ولې سیل کړی دي، ولې باسي؟
ورا خبره دا ده چې دوی وايي پښتون دهشتګر دی. نه، غلطه خبره ده. پښتون د دې ملک شاري دی. د پښتنو په دې پاکستان کې 1,55,000 مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د شهري په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه ترکې چې هر پښتون په لاهور کې، په کراچۍ کې، په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار، د ژوند، د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې، په کراچۍ کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راته ګرسته ته نیول کیږي د پولیسو لخوا، په هغه باندې به تاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما درتل چې زه د دې ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار، د ژوند، د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري، دلته پنجابۍ موسی، هندستاني مهاجر موسی، کشمیریان موسی، زم دا حق لرم چې په پنجاب کې، په لاهور کې، په کراچۍ کې، په فیصل آباد کې، په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زکلوي، جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیری صاحب، اخیری پښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې، په سند کې، په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي، خو خپل په بلوچستان کې، په کوټه کې، په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا، د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي غیب ته د تشک په سترګه قتل کیږي، ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
ګوره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي، اف سي د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده. موږ هغوی ته ویلي دي چې وروره کم سړی شکمنی چار چوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی، هغه په یو بد کې ملوث دی، هغه کولی سي چار چوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون، یو غریب سړی، یو د ژیری والا، یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي، ته هغه تنګیې، دا ناروا ده. موږ به دا رکاوو.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نصرالله زیری و چې زموږ د خبریال خدای ورور ناصر سره یې خبرې کولې. د روانې ګړۍ نیمایي ته رسېدلی و. په پښتونخوا کې د مازدیګر درې نیمې بجې دي. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تیر ماښام منظور کړي مشترکه قرارداد کې خبرداري ورکړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژه کې د مرکزی حکومت لخوا د لارې بدلون ورته د منلو وړ نه دی. قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپاو ولوست. د تحریک انصاف ګوند غړو پر مازیګر پېښور کې د یو مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښته چې د قبایلي سیمو لپاره موجوده اف سی آر قانون د زر ته زر ختم کړي. د مظاهرې مشر اقبال افریدي مشال راډیو ته وویل چې قبایل ته دیم هغه حقونه ورکړل سي لکه د پاکستان د نورو سیمو خلک چې لري. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ هغه پریکړه هم رد کړې ده په کوم کې چې د ممتاز قادری له مقدمې د ترهګرۍ دفاع لري سوی و. دا پریکړه نن د سپریم کورټ د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزې جرګګۍ د ممتاز قادری د مقدمې اورېدنې پر مهال کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل وای د کندوز د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون بریدی او تیروتنه و. د اکتوبر پر دریمه په کندوز کې پر دغه روغتون په بمباری کې لږ 22 کسان وژل شوي او پلسګونه نور ټپي شوي. او د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د هیواد په لویدیز کې لږ د یاغیانو څلور مرکزونه په نښه کړي دي. په برتانیا کې میشتي د شام د بشري حقوقو ډلې نن ویلي چې روسي الوتکو د شام په دوو صوبو کې لوی بریدونه کړي دي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس زمنګ همکار ګولیاز درته د نړۍ رنگونه خبرونه وړاندې کوي.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. فیل لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي اداره ناسا د سپوږمۍ هغو تیارو ځایونو ته لوی راکټ لیږي چې تر اوسه پورې تسخیر شوي نه دي. دا میشن مریخ سیارې ته د یو قوي راکټ لیږلو آزماینه هم ده. د ناسا ساینسدانانو تر مخه دا میشن به د 2013 کال په نومبر میاشت کې لیږل کیږي. دا میشن به 2 ورځې دوام لري او په دې کې به د سیستم او د ستور مزلو د کار جاج اخستل کیږي. ناسا اداره هیله لري چې تر 2006 کال پورې لری پروتو ستورو ته ستور مزلي ولیږي او تر 2013 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو پلان لري. د ډیلی میل ورسپانې تر مخه ناسا اداره د اورین خلای جاز لپاره د راکټ جوړولو کار شروع کړی دی. دا یو قوي راکټ دی چې مریخ سیارې ته د لیږلو نه وړاندې پرې تجربه کیږي. په لومړي پړاو کې به دا راکټ د سپوږمۍ هغې لري پرتی سیمې ته لیږل کیږي چې تر اوسه پورې یو میشن هم دغه ځای ته نه دی لیږل شوی. د ناسا یو چارواکی بیل هیل وای چې د خلا ژورو ځایونو ته د ستور مزلو لیږلو پروژه کې پرمختګ کړی دی. په دې لړ کې د اورین خلای جاز کې د ستور مزلو لپاره د الومینیم و لوی پرزې یا برخې جوړ کړل شوې دي او دا به له جاز سره ویلډینګ کوي یا لګوي. په جاز کې یو سرنګ او له یو بل جاز سره د ملاولو ځای هم شامل دی. د انجینرانو تر مخه د اورین جاز لومړی سخت لپاره د پرزو جوړولو کار په توندۍ سره روان دی او تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې دغه پرزې د ناسا کینیډي خلایي مرکز ته ولیږي. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې د اورین خلایي جاز کامیابه آزمایښت شوی و. په جنوب کوریا کې فوجیانو ته سلور سلویخ زره موبایل ټلیفونونه ورکړل شوي دي، خو فوجیان به له دې نه ټلیفون نشي کولی بلکې یوازې به اوري. دغه موبایل ټلیفونونه به د جنوب کوریا د فوجیانو څلورو څانګو بری، بحري، هوایی او میرین ته ورکول کیږي. د کوسین ایبو ویبپاڼې تر مخه د دې موبایل ټلیفونو ورکولو مقصد د فوجیانو له کورنیو سره په رابطې کې اوسېدل دي. د دفاع وزارت په وینا دا موبایل ټلیفونونه هغو فوجیانو ته ورکول کیږي چې ډېر لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای دي. کارپوهان وایي چې بغیر له ډرایور چلیدونکي د گاډی نظام ناکاره کول ډیر اسان کار دی. په دې لړ کې تحقیق کوونکو په کور کې جوړ کړ شوی یو لیزر په مرسته د هغه گاډی نظام ګډوډ کړي چې بغیر له ډرایور چلیږي. د دې آلې په مرسته بغیر له ډرایور چلیدونکي گاډی کیمرا ناکاره کیدل ممکن وي او هغې ته دوکه ورکول هم اسان وي. د دې له وجې دغه گاډی خپل لارې نه بې ځای کیدی شي او پیښې هم رامنځته کولی شي. دا وخت په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفونونو رجحان ډیر زیات دی. د نړۍ زیاتره برخو کې خلکو سره موبایل ټلیفون دي چې پکې انټرنیټ کاروي. که څه هم دا یو ډیر ښه سهولت دی، خو اوس د پریشانۍ سبب هم جوړ شوی دی. نوموفوبیا چې موبایل ټلیفون ته د رسائی نه ترلاسه کیدو له وجې سخته پریشانۍ په اړه له کلون راهیسې خبرې کیږي، خو کارپوهان وایي چې په ایشیا کې د سمارټ موبایل ټلیفون په استعمال کې ډیر زیاته اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره په ایشیا کې په ځوانانو کې د سمارټ موبایل ټلیفون رجحان له نورو ځایونو څخه ډیر زیات شوی دی او دې د یو مرض شکل هم اختیار کړی دی. کارپوهانو په دې اړه یوه سروې هم کړې ده او د دې مرض یو څو علامتونه یې رابرسېره کړي دي. په دې کې بغیر له سوجې موبایل ټلیفون راخستو او قتل، د فون له بغیره پریشانه کیدل یا بې چینی محسوسول، فون ته په سماجي تعلقاتو زیات فوقیت ورکول، په نیمه شپه کې خپل موبایل ټلیفون کتو لپاره راویښېدل، په موبایل ټلیفون زیات وخت تېرولو په نتیجه کې په کار او تعلیمي کارکردګۍ کې کمی راتلل، او په اسانۍ سره ایمیلز او سمارټ اپلیکیشنز دا متاثر کیدل شامل دي. د سماجی رابطو ویبپاڼه فیسبوک په ټول نړۍ کې ډیره زیاته مشهوره ده چې د صارفینو شمیرې یې شاوخوا یو نیم ارب ده. د دې ویبپاڼې کاروونکي د خپل ملګري او یا د نورو پوسټ خوښول یا لایک بټن وهل یو عامه خبره ده. خو د کیمبریج پوهنتون سره تعلق لرونکو کارپوهانو ویلي په فیسبوک د خلکو د خوښې موادو په اړه ډیر څه معلومیږي. په دې لړ کې یو کمپیوټر پروګرام جوړ کړل شوی دی چې د فیسبوک کاروونکي د لایکس په بنیاد د هغه کس شخصي خاکه جوړوي. دا پروګرام تاسو ته ویلی شي چې تاسو سړی او ښځه، کوم مذهب لري، کوم سیاسي نظریه لري او د دې ترڅنګ نور معلومات هم درکولی شي. د دې پروګرام استعمالوونکي هر یو کس مخصوص ویب سایټ پانه خلاصوي او خپل پروفایل پیشنګوي آپشن خوښوي او بیا د خپل فیسبوک لایکس په اړه معلوماتو اجازه ورکوي. که څه هم د دې پاڼې ټولې تجزیې سمې نه وي، خو کارپوهان وایي چې په عمومي توګه نتیجې صحیح وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Come here, my dear.
¿Y qué es lo que hay?
¿Y qué es lo que hay?
¿Y qué es lo que hay?
No. په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې فلم سټریټ آوت آف کمپټن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 190 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفیس په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس کې فلم وار روم په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم سټریټ آوت آف کمپټن دی او په دریم نمبر فلم اے واک ان دی وډز دی. بلخوا د هم په باکس آفیس کې فلم ویلکم بیک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او د هند په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم آل از ویل دی. د هالیوډ نوې فلم دی ډینیش ا گرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکي اداکار ایډي ریډمینی مرکزی کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډیوډ ایبرشوف په ناول جوړ شوی دی. دا په رښتینی واقعیتو فلم جوړ دی. په فلم کې په تاریخ کې په لومړي ځل د یو سړی خپل جنس بدلولو پیښه ښودل شوې ده. په فلم کې د ایډی نوم لیلی وی. لیلی په تاریخ کې لومړی سړی وی چې خپل جنس بدلوي. دا یو رومانوي فلم هم دی. په فلم کې مشهوري اکټری الیسیا ویکندر هم کار کړی دی. فلم دی ډینش ګربا د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
هالو دیر، وی آر گوینگ ټو کال یو لیلی. I want to sketch you. Lily.
We should go out tonight. Give them something different.
Lily.
You're exquisite.
You're different from most girls.
There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just
Lily.
But Lily doesn't exist. We were playing a game.
Something changed.
He's lost his way. He needs a friend.
Let me help. Surgery has never been attempted before.
You're my own life. It could kill you.
It's my only hope. This is not my body. I have to let him go.
د برتانیا سینما د مشهور لیکوال او ناول نگار ویلیام شکسپیر په ډرامې مکبیت فلم جوړ کړی دی. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار مایکل فاسبندر د فلم مرکزی کردار کړی دی. ویلیام شکسپیر دا ډراما په 1803 کال کې لیکلې وه. دا یو تاریخي ډرامه وه چې پکې د سکاټلند بادشا مکبیت د ژوند مختلف اړخونه رابرسېره کړل شوي دي. بادشا مکبیت د خپل واک پر ځای ساتلو لپاره ویره ترخه خوروي. فلم مکبیت به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Macbeth shall be king hereafter. I feel now the future. Hail, king that shall be.
My dearest love, Duncan comes here tonight.
Look like the innocent flower, but be the serpent under it.
Scorpions is my mind. Life's but a walking shadow. Honor. Love. Friends. But in their stead, curses.
په نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره زیاتره ادارې مبارزه کوي. په هند کې په حکومتي کچه د جنکو تعلیم په موضوع یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دستاویزي فلم نوم ګرلز رایزنګ انډیا و پړېږي و اوړېږي دی. د دستاویزي فلم کې مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، کرینا کپور، سوشمیتا سین، مادوری دیکشت، پرینیتی چوپڑا، آلیا بٹ، فریدا پینٹو او نندانا داس کار کړی دی. دا دستاویزي فلم مشهور ډایریکټر ریچرډ ای رابن جوړ کړی دی.
मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती?
छह करोड़ साठ लाख लड़कियों के लिए स्कूल सिर्फ एक ख्वाब है, और न जाने कितनों के लिए स्कूल जाना रोज एक संघर्ष. सबसे बड़ा सच है बस एक, लड़कियों की शिक्षा जरूरी है, उनके लिए, हमारे लिए, हम सबके आने वाले कल के लिए.
हर लड़की पढ़ेगी.
गर्ल राइजिंग, वो पढ़ेगी
وہ اڑے گی.
ہندی سینما مشہور اداکار عرفان خان نوے فلم تلوار ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په ہند کې د مشهور قتل مقدمی اروشی تلوار باندې جوړ شوی دی. دا د قتل یو ډیره پیچلی مقدمه وه. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او د دې مقدمی پلټنې کوي. فلم تلوار به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
15 مارچ.
گھر میں 4 لوگ تھے, 2 زندہ ہیں اور 2 ڈیڈ.
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
ایک ہی رات میں 2 قتل ہوئے گھر میں, مطلب دونوں واپس نہیں چل. کمال,
میں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا ہے.
ڈاکٹر ٹنڈن اشون کمار, آئی ایم ہینڈلنگ انگلش.
سر, کسی بھی بے گناہ کو سزا ملنے سے اچھا ہے 10 گناہگار چھوٹ جائیں.
سر, یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں ہر بارے میں.
رمیش کی جان تھی, آئی ہوپ جسٹس از ڈن.
کرائم سین کو تم نے مچھی بازار بنا دیا.
انف آف اٹ, یو آر آف دس کیس ود امیڈیٹ اس غدار.
تم نے انصاف کی مورتی دیکھا ہے.
جس دن سمے نے آنکھیں کھولی,
اس مورتی کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی ہے.
انصاف 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 ہوگا.
مگر پچھلے 60 سالوں میں اس پہ زنگ لگ گیا ہے.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د ګل ایاس سره مو د نړۍ رنگونو خبرونه اوریدله. او اوس درته یو بل خبرونه لرو. مدرسې په اوسنی اثر کې دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي برابر کړي. راځي چې په ګډه ورته وښو.
مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وځ کړ سو نکاتو کې یوه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کیږي, حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خپرونه په پاکستانی مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو له مخې د 25,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټر دي او په همدومره شمیر کې نا رجسټر شوي مدرسې یادیږي چې تر 23,000 زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کیږي, خو د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خواته جدي پام اړولی دی. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی د مدرسو رجسټریشن یا نوملیکنه, د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 5 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاد سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو یې خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان کورنی چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټول مالی چارې به د بانکونو لارې پر مخ وړل کیږي, چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګنده کړي ده. بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
نوموړي خبرې غونډې ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي سوي دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یوه کمیټه جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب.
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلومات لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټه به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي، عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار، بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې سباندې یواله سیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسټریشن سلاسي وو.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره سلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولو یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتی ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دین آباد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي، هم دومره فکر او بیک ګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضحه کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي، نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم کړی. مثلا د ازهر مثال بوالو، د جامعۃ القروین، د مراکش یا د جامع زیتون، د تونس یا د ام درمان، جامعې د اسلامي جامعې د سودان، په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسمې ویلی او کنه هغه د کومیلیسی یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو لپاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې چې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکلي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څه هم په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویم اجازه بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی د سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی په اساس کوم طریقې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده،
او د علم طبقه ده دوی باید د لوړ فکر خاوندان په احساس کمزوري کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدای چې په حکومت په دغه مدرسې په اختیار کې واخی، په هغه کې به جدید علوم شامل کړي، علما به هم له جدید دنیا سره خبر شي، او بیا دا مدرسې به په دغه انداز جوړ کړي که څوک بیا له دغه د جدید علومو خواته ځي، مثلا تر لسمه پورې داسې یو نصاب جوړ کړي چې په هغه کې طلبه هم چلیدای شي، د دین طلبه او د دنیا طلبه هم چلیدلی شي. لا هغه بعد بیا تخصص د علماو دپاره بیلي او د دینی علوم طالبانو دپاره بیلي، نو دغه سای به دوی ته نوي جدید علوم ورکړي، د دوی علمي معیار به هم د زمانې سره برابر شي.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د بادشاه خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري، او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکي ګڼي.
کم فنڈو ناراضی خارج نہ مطلب دا لکا اغن خلق و طرف نہ لا دارو طرف نہ لا مختلف چاہتا زکات پنم چاہتا خیرات پنم چاہتا صدقے پنم چاہتا سپنم مطلب ایران نہ سعودی نہ مشرق وسطا نور ملکات بھی کم دی خاص کر عرب و حیوادو نا دائے ورطا ورکی نور نور آگئے کئی مطلب دا لکا پیو شان انجیو ہم دے پیو بل شان باندے یو اغا ہم دے او یو بل غټ پرابلم دغه هم د پرابلم ورته وای لا سہولت ورته وای دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمه چې کمی دي دا ډېره غریبې دي، او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شیونه شته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي، او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولنې اورنې او د بنیادی طور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب به باقاعده دا سه هله پورې بدل شي چې هغه بالکل انقلابي طور باندې داغه بدلون پکار دی، ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خودلی شوی دا، بنیاد پرستی ورته خودلی شوی دا. بل خبر دا ده چې دا ټول مدرسې چې کوم دي دا یو خاص فقه دی، یو خاص طریقې باقاعده پشت پناهی کوي، او دا چې خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې سم دی خبر وړاندې کوي. نو دا تر څو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوری حکومت پخپل کنٹرول کی نی اخستی، راغی پوری صرف دا رجسٹریشن خبر چکم دا دا اتی پا دیوان باندی چونہ کول دی.
خو پا پاکستان کی دا یو شمیر مدرسو چلوون کی چا ڈول بدلون تا غاڑا نش دی، او پا دی نظر دی چی پاروان حالات کی مدرسو هیچ ڈول ستونزی ندی زی جولی. د کراچی د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنیو کې کول سره وای چې حکومت دی لمړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا شونځوي حالت ورسم کړي، او یو مثالی نمونه دی وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دی، پاغه کې خلکو نیخي تړل دي، ساوري پکې تړل دي، هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي. ټول کلاول دی حکومت دا چلو کی چې اول دا غوي پلان کې کوم سکولونه دي، هغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت په لاس کې دي هغه دې داسې یو ماډل جوړ کړي چې د هغې نه بعد عوام هغه وګوري چې وایي چې دا زموږ دپاره یو رول ماډل دی. نو بیا به پخپله خود به خود دا علما به هم بیا ووایي چې نه، دا حکومت حقیقي طور سره اصلاحات غواړي او دوی دې دپاره مخلصه دي دې کار دپاره، نو بالکل بیا به د هغوی خبرې کول لپاره د منل لپاره بیا به تیاری. اګه حکومت خپل تعلیمي ادارې کې رول ماډل جوړ کړي، او بیا دا خینه بعد دی علماء سر دی خبره وکي دا مدارس دي واخلي به شک چلو سیدا، اګه علماء ورلنه ورکي نو بیا دی حکومت تاسې مدارس بیا قائم کی چې هغه د عوامو د پاره یو رول ماخلي، بس د عوام دی بس پاغي کی دي دا مدارس په خپل شړ شي، بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقی اختلافات دي نه فرقوارانه اختلافات دي، دا ټول معاملات به هلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوې چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د روانې لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاری، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پس حال دی
سپلای مو پخو گوری نو تبا ویداغ احمد گل فنکار سکه زمیدار زیبا دفنه غریب
دا پختنو پر خورا نام نه دا هنرمندان و حل زلی پس دول اغیزمنی کردی دی
دا حالات دا سی دی سندری ویون کی دی و کموسیقاران دی دا تول دا دغی مسئله اخکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکیږي
امارت باقاعده روان ده پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای ده ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي